سلور بجې شپې احمد شبریم د ساجر رډو د دې سات په خبرونه کې ستاسو کوربه السلام علیکم. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو ځل بیا پر طالبانو غږ وکړ چې له نړیوالې ټولنې سره د شو اړیکو پاللو لپاره دی د افغان جنو شوونځي پرانیزي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویان نیټ پرایس تیره شپه ناوخته وی خبري ناسته په واشنگتن کې څرګنده کړه چې طالبانو له شپږم ټولګیو پورته د نجونو د زده کړو پر بندیز نه یوازې له نړیوالې ټولنې بلکې له خپلو خلکو سره هم کړې ژمنې ماتې کړې دي. د هند د بهرنیو چارو وزیر اس جی شنکر د ملګرو ملتونو له سرمنشي انتونیو ګوتیرش سره د افغانستان اړوند مسایلو باندې خبرې وکړې. ښاغلی جی شنکر د دې خبرو په ارتباط نن سهار ټویټ وکړ. جی شنکر چې د امریکا متحده ایالاتونو ته په رسمي سفر تللی دی په خپل ټویټ کې لیکلي چې د ملګرو ملتونو له سرمنشي سره د افغانستان په وروستیو تحولاتو باندې خبرې کړې دي. د هند د بهرنیو چارو او دفاع وزیران دا اونۍ له خپلو امریکایي سیالانو سره هم د افغانستان په حالاتو غږېدلي. د راپورونو له مخې دواړو لوریو په طالبانو غږ کړی چې ډاډ ورکړي افغان خاوره به د هیڅ هیواد پر ضد د حملې لپاره بیا نه کارول کېږي. په شمالي وزیرستان کې نه پاکستاني عسکر ووژل شول. په سیمه کې یوه امنیتي چارواکي چې نه یې غوښتل نوم یې واخیستل شي د ازادي راډیو مشال څانګې ته وویل چې پرون په دتخیلو کې اوس سرتیري د مخالفو وسلوالو په برید کې وژل شوي او تر دې یوه ورځ مخکې په میرالي او شام سیمو کې دوه پوځیان وژل شوي وو. د پاکستان پوځ په میرالي او شام سیمو کې د خپلو سرتیرو د وژلو تایید کړی دی خو په دتخیلو کې د وو پاکستاني عسکرو د وژلو پیښه تر دې دمه رسمن نه ده تایید کړې. ل اسرائیلی پولیسو سره د فلسطینیانو په تازه شخړو کې لښ تر لشه 125 فلسطینیان ټپیان شوي دي. دا خبره د فلسطین سری میاشتې ټولنې نن وکړه. شخړه د بیت المقدس د الاقصی جومات په انګړ کې داس وخت وشوه چې د روژې مبارکې میاشتې دوه اونۍ پوره شوې. د اسرائیل پولیسو په یوه اعلامیه کې ویلي په سلګونو فلسطینیانو د سهار تر لمانځه وروسته د یهودانو عبادت ځای ته څیرمه پټاکۍ او ډبرې وویشتلې. د فلسطین د بهرنیو چارو وزارت ویلي د دغه جنایت او د هغه د عواقبو مسؤلیت په مستقیم ډول اسرائیل ته اوړي. د روسیې دفاع وزارت نن جمعه خبرداری ورکړ چې د اوکراین پر پلازمینه کیف په خپلې حملې سختې کړې. وزارت تر دې مخکې اوکراین تورن کړی و چې د روسیې پر سرحدي ښارګوټو حملې کوي. دا بیان داسې مال ورکول کېږي چې پرون د روسیې یوه جنګي کښتۍ په تور سمندرګي کې ډوبه شوه او دا د روسیې لپاره یوه سمبولیکه ماته ګڼل شي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی د روسیې د یرغل په وړاندې د خپلو وګړو جګړه وستایله. روسیې د فبروري میاشتې پر 24 پر اوکراین یرغل پیل کړی چې لا هم روان دی. واشنگتن یو ځل بیا پر طالبانو غږ وکړ چې د نجونو شوونځي پرانیسي. موضوع مو له افغانانو سره هم شریکه کړي.
دا پاینده کې ټول دې ټولنې دې وګو بهر دې به سواده ټولنې وایي چې دا په دت نه کیږي.
ل ایران مو یو شمیر استل شوی افغانان را شخولي.
نه غ انساني احترام نه غسل رحمي نه بل څه. ډېر په بد وضعیت ډېر په بد حالت سره افغانان ګیر کېږي نیول کېږي.
په کونړ کې د سپلیو کاروبار د اختر تر راتګ څو اونۍ مخکې خراب دی.
نور کلونه به ډېر مشتریان راتله مونږ ته ډېر اډرونه به مونږ اغوستل سکل هغسې کارونه نشته.
په شمالي وزیرستان کې د دریو بریدونو په ترڅ کې پاکستاني پوځیان وژل شوي او د ازادي او اوریدونکو په پروګرام کې ساس په ځان ګڼ سب شوي پیغامونه لرو. تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو ځل بیا پر طالبانو غږ وکړ چې له نړیوالې ټولنې سره د شو اړیکو پاللو لپاره دی د افغان جنو شوونځي پرانیزي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویان نیټ پرایس تیره شپه په واشنگتن کې خبري ناسته وویل طالبانو له شپږمو ټولګیو پورته د نجونو د زده کړو پر بندیز نه یوازې له نړیوالې ټولنې بلکې له خپلو خلکو سره هم کړې ژمنې ماتې کړې دي. تفصیل په دې راپور کې.
شپارس کلنه مروا د کندهار ولایت اوسیدونکو او د لسم ټولګي زده کوونکو ده. دا وایي د خوانځیو د تړل کېدو له امله د خپل راتلونکي لپاره اندېښمنه ده. مروي ازادي راډیو ته وویل
د طالبان پر اتاک سره زموږ مکتبونه بند او تړل سوي دي. تعلیم د نر او ښځو دواړو حق دی. زموږ غوښتنه دا ده چې طالبان زموږ زده کړې بیرته د پخوا په رقم زموږ پر مخ خلاص کړي.
د طالبانو له لوري لشپږم ټولګي پورته د نجونو د خوانځیو د بندېدو د پریکړې دوام په هیواد دننه او بهر پراخ غبرګونونه درلودل او دا اندېښنې مخ په زیاتېدو دي. د ښځو د حقونو فعال او د ولسي جرګې پخوانی غړی سایمه خوګیرنۍ هم اندېښنه لري او وایي چې د طالبانو له لوري د دې پریکړې د عملي کېدو دوام به په راتلونکي کې د افغانستان لپاره نه جبرانېدونکی زیان ولري.
چنکه به تعلیم پاتې شي دا به ډېره سخته وي. هم کورنۍ ته، هم میندو ته، هم پلارونو ته، هم ټولنې ته دا پاینده کې ټول د ټولنې د وګو بهر دی. بې سواده ټولنه وایي چرم په درد لګېږي.
میرمن خوګیانې هم له طالبانو غواړي چې زر تر زره د نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې پرانیزي. دا په داسې حال کې ده چې تازه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت چارواکو یو ځل بیا پر طالبانو غږ وکړ چې له نړیوالو سره د ښو اړیکو لپاره د افغان نجونو زده کړو ته اجازه وکړي. د دغه وزارت ویان نیت پرایس تیره شپه ناوخته د اپریل په 14مه په یوه خبري ناسته کې د وی افغان خبریالې د پښتنو په ځواب کې وویل چې طالبانو نه یوازې له نړیوالو سره بلکې په افغانستان دننه خلکو سره هم خپلې کړې ژمنې ماتې کړې دي. نوموړي وویل
موږ کاملا واضح وایو که دوی دا پرېکړه لغوه نه شي او ژر بیرته وانخیستل شي له طالبانو سره زموږ د تعامل او نه یوازې له متحده ایالاتو سره بلکې له نړیوالې ټولنې سره د طالبانو اړیکو په برخه کې به جدي پایلې ولري.
ښاغلي پرایس ټینګار وکړ هیڅ هیواد نسي کولای په بېلابېلو برخو کې بریالی سي چې نیمایي نفوذ یې ښوونځي ته نسي تللی. طالبانو تازه د دغه امریکایي چارواکو د څرګندونو په اړه څه نه دي ویلي، خو پرون چهارشنبه د طالبانو د پوهنې وزارت چارواکو ازادي راډیو ته وویل چې دوی لا هم د خپل د مشرتابه حکم ته په تمه دي. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو د روان لمریز کال د حمل میاستې په درېمه نیټه د نوي ښوونیز کال په پیل کې ښوونځیو ته د نجونو د تاک پر مهال اعلان وکړ چې د زده کوونکو او ښځینه ښوونکو د لباس د طرحې لپاره به د مشرتابه تر بل حکم پورې له شپږمو ټولګیو پورته د نجونو زده کوونکو ښوونځي بند وي.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
د طالبانو د حکومت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت وایي په منځني ډول هر ورځ له ایران نږدې زر تنه افغانان په اجباري ډول ایستل کیږي. له ایران په اجباري ډول یو شمېر ایستل شوي افغانان څرګندوي هلته د افغانانو په وړاندې د ایرانیانو لخوا روان ناوړه چلند سخت اندېښنې وړ دی. دوی وایي ایرانیانو د افغانانو په وړاندې ټول نړیوال بشري قوانین تر پښو لاندې کړي دي چې مخې باید ونیول شي. دا په داسې حال کې ده چې ټاکل شوې ده راتلونکي میلادي میاشت د طالبانو حکومت، پاکستان، ایران او ملګري ملتونه د کډوالۍ په اړه څلور اړخیزه غونډه وکړي. جزئیات په دې راپور کې.
منصور شپږ ورځې وړاندې له ایران په اجباري ډول افغانستان ته لیږل شوی. هغه وایي نږدې شپږ میاشتې وړاندې ایران ته د کار لپاره تللی و خو ایراني پولیسو بیرته افغانستان ته ولیږه. 25 کلن منصور چې د کونړ ولایت اوسیدونکی دی ایران کې افغانانو سره د ناوړه چلند کیسې کوي. منصور چې اوس مهال د خپل 15 کسیزه کورنۍ مسؤلیت ور ترغاړي دی د خپل ژوند راتلونکي ته اندېښنه لري. بل افغان کفایت الله چې تازه له ایران په اجباري ډول افغانستان ته استول شوی هم له ورته حالت سره مخ دی. دی وایي اته ورځې وړاندې له ایران را وشړل شو.
افغانانو سره به ظلم او زیاتی پر زیات کې روان دی. په ایران کې روان دی. موږ خپل افغانان هم په ظلم او زیاتی کوي. موږ یو افغانۍ وخت سره کار کوو. پیسې به موږ نه واخلو. پیسې موږ خپل حق دی. موږ چې کېده هغه به موږ نه راکوو.
خاید دوی په چیر په منځنی ډول سلګونه نور افغانان د ایرانیانو لخوا په اجباري ډول افغانستان ته ولېګل شي. د طالبانو د حکومت د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت رسنوي ته ویلي چې یوازې په تیر ونې کې نږدې 5000 افغانان د خپل رضا پرته افغانستان ته لېګل شوي. دغه وزارت دا هم ویلي چې په نږدې وخت کې د افغان کډوالو د ستونزو په اړه د پاکستان، ایران او ملګرو ملتونو ترمنځ څلور اړخیزه غونډه جوړیږي. د کډوالو وزارت تیر ورځ ازادي راډیو ته ویلي وو چې د دغه غونډې هدف د افغان کډوالو پر ستونزو خبرې او د حل لارو موندل دي. له ایران د افغان کډوالو په اجباري ډول ایستل کومه نوې خبره نه ده. په ټولنیزو رسنیو کې یو شمېر داسې ویډیوګانې خپرې شوې چې په هغې کې ایرانیان ځینې افغان کډوال په ډېره بېرحمۍ سره شکنجه کوي. دغه ویډیوګانو په ټولنیزو رسنیو او دننه په افغانستان کې سخت غبرګونونه راوپارول او د دې هېواد په بېلابېلو ولایتونو کې د ایران په ضد لاریونونه هم وشول.
ازادي راډیو په منځنۍ سپه دوله شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. اوس موږ خپرونه په انټرنیټ کې په ازادي راډیو ډاټ کام کې نیولی شي. په کندهار کې یو کس خپل لور د عصبي ناروغۍ له امله په قفس کې ساره کړې ده. د جنغا په نوم دغه کس وایي د لور ناروغي یې ډېره نه ده او ډاکټرانو ورته ویلي دي چې درملنه یې کیږي، خو د ناچارۍ له امله اړ شوی چې خپله 13 کلنه لور په قفس کې واچوي. د کندهار روغتیایي چارواکي وایي په دغه ولایت کې د عقلي و عصبي ناروغیو د تشخیص او درملنې لپاره کافي امکانات نه لري. نور جزئیات په دې راپور کې.
بېوزلي یاد کړي چې لور قفس ته واچوي. اتلس کلنه بی بی عیسی د درې کلنی عمر پر مهال زوروري طبي په عصبي ناروغي اخته کړه، خو په وروستیو کلونو کې د ناروغۍ د شدت پالې سره سم د بی بی عیسی کورنۍ اړسبې تر څو نورې په قفس کې واچوي. د بی بی عیسی پلار جانغا وایي لورې په مسلسله دوا جوړیږي، خو دی د درملو اخیستلو توان نه لري او د ناچارۍ له امله د خپل لور دې ناروغۍ ته سخت ځبریږي.
د دوه کالو تقریبا تبې سلداغه تبې څخه یو میاشت یا یو نیم میاشت تبه و او دغه تبې څخه بعد درغم مریضي ورپېرسم. بیا موږ بوتله کوټې ته وخت یو چا څه کومک لسره وکړي ډاکټر ته بوتله غوره ټول چې د دې معاینات وکړي او د دې تبې سر ته ختلې ده پر غاټه تبه باندې ورشته ده. د بس اعصاب د دې کمزوري د اعصاب په خاطر باندې بس دغه رقم
په هیبات کې په ورستي شلو کلونو کې د روغتیايي خدماتو د پیاوړتیا سره لا هم د بي بي اي سي په څیر د عقلي او عصبي ناروغانو درملنه ډیره کمه شونې ده، ځکه نو جناغه اوس خپل لور راتلونکي ژوند ته اندیشمن دي.
نار ته موږ ورته شو سره د دنیا زمره کومه چې دا ګوروس یو ځای ته بوسه د دې ځپه ډاکټران خو د دې شنه کې نو ارته خو موږ درته اندازې پر لور چې موږ سره مسلمانان ورونه د خپل پاک د پاره کومه کوي چې دا درې ځای زورس.
په کندهار کې د طالبانو د حکومت د اطلاعات او کلتوري ریاست سرپرست رئیس حافظ نور احمد سعید وای د جناغا نوم به د هغو کسانو پولیس کې شامل کړي چې حرمیا شور سره د خوراکي توکو مرسته کیږي او د لور د درملنې لپاره به هم هڅه وکړي.
موږ به ان شاء الله د دغه سړي نوم هم دغه کمیسون مسولین ته ورسو چې د پراتلونکو کې میاشتنه مرسته دوی سره وکړي.
د کندهار د امیر اختیار رئیس جمال الدین عظیمی وایي د شدیدو عقلي او عصبي ناروغانو د درملنې لپاره تر اوسه په دغه ولایت کې کافي امکانات په لاس کې نه لري.
ازادي رادیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب پر لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400
2000
15090
او 1800 کیلو هرتز اوریدلای شي.
د ازادي رادیو پروانه خبرونه کې تر څلور نیمه بجو وروسته ازادي او اوریدونکو پروګرام درو پدی پروګرام کې ستاسو په ځخه ګڼډ سب شوی پیغامونه خبرو. په شمالي وزیرستان کې نه پاکستاني عسكر وشل شوې دي. په سیمه کې یو امنیتي چارواکي چې نه غوښتل نومې واخیستل شي د ازادي رادیو مشال څنګه ته ویلي دي چې په د تخیلو کې و سرتیری د مخالفو وسلوالو په برید کې وشل شوې دي او تر دې یو ورځ مخکې په میرالی او شام سیمو کې په دوو بریدونو کې پاکستانی پوځیان وشل شوې دي. جزئیات په دې راپور کې.
په میرامشاه کې د فوز یو افسر چې له رسنیو سره د خبرو اجازه نه لرلو په وجه نه وغوښتل نامه واخیستل شي، مشال ریډیو ته وویل چې د اپریل په 14 شمالي وزیرستان ته داخلو کې وسلوالو په یو برید کې وو پاکستانی فوجیان وژلې دي. دوی وویل چې د داخل میدان سیمه کې وسلوالو د سرتیرو په ګاډي برید کړي، د ډزو پر مهال یې وو سرتیری وژلې. د فوجي افسر په وینا وژل شو کې حوالدار طارق، سپاهی ارشد، سفاهی کاشف، جونید اعجاز علی، وکاس او سفاهی جواد میر شامل دي. د امنیتی چارواکو په وینا وژل شوی سرتیری میرامشاه ته د هلیکاپټر د لارې راوړلی او سیمه کې سرتیرو د لټون عملیات پیل کړي. د دوی په وینا د اپریل په 14 وسلوالو د شمالي وزیرستان په شام سیمه کې هم په یو برید کې یو سرتیری وژلې او په میرالی خدی کې د سنایپر د لارې یو بل سرتیری وژلې دي چې دغه شان په درې بریدونو کې ټول نه فوزیان وژلی شوي. د فوز اماړیکو څنګه ای ایس پی آر هم رسنیو ته د شام او میر علی خدی بریدونو په اړه خبر شریک کړی. دوی وایي چې امنیتي سرتیرو ځوابي کاروایی هم کړی او څو وسلوال یې وژلي، خو کار شمیر یې معلوم نه دی. د تتاخیلو برید ذمهواري لا چا نه دی منلی، خو تحریک طالبان پاکستان په میر علی کې بیا د یادې پیښې یوه ورځ وړاندې په یوه برید کې د دوه امنیتي سرتیرو د وژنې دعوا کړې، خو امنیتي چارواکو په دغه برید کې د یو سرتیری وژل کېدو تایید کړی. د اپریل په درېیمه نیټه امنیتي سرتیرو په دتاخیلو کې د لنډو عملیاتو په دوران دوه وسلوال وژلي ول، او د اپریل په دویمه نیټه بیا د میر علی په خیصور کې ځانګړي عملیاتو کې د تحریک طالبان کمانډر شریعت الله په ګډون څلور وسلوال وژلي ول. امنیتي چارواکي وایي چې وسلوالو ضد یې ځانګړي عملیات دوام لري. په دې وروستیو کې د امنیتي سرتیرو او وسلوالو ترمنځ یو په بل بریدونو کې تیزی راغلی.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د اوکراین ولسمشر ولودمیر زیلنسکی د روسي ځواکونو په وړاندې د جګړې له کبله د خپلو وګړو هوډ وستایه. دا ستاینه یو ورځ وروسته تر دې وشوه چې په تور سمندرګي کې د روسیې یوه لویه جنګي کشتۍ ډوبه شوه. روسیې د فبروري میاشتې پر 24مه پر اوکراین یرغل پیل کړی چې لا هم ادامه لري. جزئیات په دې راپور کې
د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی پرون ناوخت وویل د اوکراین وګړي دي وویړي چې پر دغه هیواد د روسیې د حملو که څه هم 500 ورځې تیرې شوي او پر دوی هر ډول فشارونه راوستل شوي، خو دوی بیا هم ژوندي پاتې دي. زیلنسکی د مسکو په نوم د روسیې هغه کشتۍ ته هم په خپلو خبرو کې اشاره وکړه چې د میزایلو د لیږدولو توان یې درلود او په سمندرګي کې ډوبه سوه. د دې کشتۍ د ډوبېدو د علت په اړه هر لوري زد او نقیز څرګندونې کړې دي. د روسیې دفاع وزارت ویلي دغه کشتۍ د طوفان پر مهال بندر ته پر لار تر اور اخیستو وروسته سخته زیانمنه او بیا ډوبه سوه. خو د اوکراین چارواکي وایي د دوی ځواکونو پرون یوه کشتۍ د نیپټون په نوم په کشتۍ ضد توغندي ویشتلې ده. د امریکا متحده ایالاتونو ویلي په دې اړه چې د مسکو په نوم د روسیې کشتۍ دي په توغندي ویشتل شوي وي اطلاعات نه لري. د امریکا د ملي امنیت سلاکار جک سالیون ویلي خدا چې پېښه هر ډول سوي د روسیې لپاره یوه لویه ضربه ګڼل کیږي. د روسیې دغه کشتۍ داسې مهال ډوبېږي چې پر اوکراین د روسیې د 500 ورځو یرغل پر مهال د روسیې سمندري ځواک د تور سمندرګي په شاوخوا کې د اوکراینی ښارونو بمباري ته دوام ورکړی دی. د اوکراین د محلي رسنیو د راپورونو له مخې نن سهار هم په پلازمینه کیف کې د زورورو چاودنو ژغونه اوریدل سوي او د دغه هیواد په ختیځ کې جګړه سخته سوې ده. رسنیو راپور ورکړی چې په جنوبي ښار خرسون، ختیځ ښار خارکیف او لویدیز ښار ایوانو فرانسکیفسکي هم د چاودنو اوازونه اوریدل سوي دي. په همدې حال کې د امریکا د مرکزي استخباراتو مشر ویلیام برنز ویلي په اوکراین کې د روسیې لخوا د کیمیاوي وسلو د کارونې خطر باید کم ارزښت ونه ګڼل سي. د دې په وینا د دې ادارې د روسیې ځواکونو د داسې استحکاماتو په اړه شواهد نه دي لیدلي چې دومره د اندېښنې وړ وي.
ازادي راډیو په منځني سپد ولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې او په انټرنیټ کې زموږ خبرونه په ازادي راډیو .com کې نیولې شي. په ازادي راډیو .com کې دا غوړه پرونو متن تاسو ولستلی شئ چې د ازادي راډیو لاري د سهار لوو د ماښام تر وروجو پورې خبرو. کومه مرکه چې د ازادي راډیو لاري د ورځې په ترڅ کې تاسو اوریدلی شئ، کوم چیرته د مرکه نوي اوریدلی د دې مرکو اوریدل هم د ازادي راډیو .com کې مهروي. د ازادي راډیو نیوز پروګرامونه هم زموږ په ویب پاڼه کې پراته دي. د کرکټ لټګره به دا خبر له تاسو سره شریک کړم چې د انګلستان د کرکټ د ملي ټیم کپتان جوروت استعفا ورکړه. شیبه مخکې دا خبر خپور شو. روټ له 2018 کال راهیسې د انګلستان د ټیسټ میچ لوبو کپتان شو. د کپتانی په موده کې 15,215 منډې جوړې کړې، 14 سلیزې یې پوره کړې. سره له دې بریا په وروستیو کې په تیر یو کال کې د ټیم د کپتانی لاندې په آسترالیا کې ټیسټ لوبې 4-0 بایلودي. له هغه وروسته یې ویسټ انډیز ته سفر وکړو او په ویسټ انډیز کې هم ټیسټ لوبې 1-0 بایلودي. په پیل کې تر دې ماتو وروستو جوروت ویلی وو چې دای به له کپتانی لاس وانخلي، خو نن یې دا خبره وکړه چې دې نتیجې ته ورسېدو چې نور د دې وخت نه دی چې دی د انګلستان د ټیم د ټیسټ لوبو کپتان پاتې شي. دا ازادي راډیو پروانه خبرونه کې تر څلور نیمو بجو وروسته ازادي او اوریدونکو پروګرام لرو. په هغه پروګرام کې ساسو په ژغ سب شبي پیغامونه خبرو. راپورونه مرکه او اوریدونکو
د روانې خبرونې په دوام کې زه عصمت څاروان در سره يم. سلامونه وړاندې کوم. روژه د نشو د پریښودو ښه فرصت دی، دا خبره روغتیا پوهان کوي. پر دې موضوع سربیره د کونړ د څپلې اوبدونکو له شکایت او غوښتنې مخبرو. په اروزګان ولایت کې د هغو کسانو شمیر کم نه دی چې په بیلابیلو نشو روش دي. یو شمیر روغتیایي کارپوهان وایي د روژې مبارکه میاشت چې مسلمانان د ورځې په اوږدو کې له خوراک، شراک او نشه یي توکو ځان لرې ساتي، د روژدو کسانو لپاره ښه فرصت دی چې ځان ترې خلاص کړي. په دې اړه دا راپور واوري.
نسوار، سیګریټ، کیلونه او چارس په افغانستان خو په ځنګړې توګه په اروزګان ولایت کې هغه نشه یي توکي دي چې ځوانان او د هر عمر لرونکو کسانې په ټولنه کې د کوم محدودیت پرته یو نه یو استعمالوي. پر دغه نشه یي توکو نه محدودیت په عام ځایونو او سرپټو ځایونو کې استعمال د دې سبب سوی دی چې په ټولنه کې زیات شمیر کسان په دغه ډول نشه یي توکو روږدي سي او وروسته تر زیات استعمال یې ځینې غټونه شو ته مخه کړي، لکه هیروین، تاریاک او داسې نور، چې وروسته د کورنۍ او ټولنې د وژو بار سي. د نسوارو، سیګریټو، کیلونه او د چرسو استعمال نه یوازې دا چې انسان د غټو نشو لوري طبیعي، بلکې په ډول ډول ناروغۍ هم مخته کوي. خو ډېر هغه کسان چې په دغه ډول نشو روږدي دي وروسته ارمان کوي او په ټولنه کې ځان بد احساسوي او کوشش کوي چې ځان ترې وژغوري، خو نسي بریالي کېدلی. محمد شریف د اروزګان ولایت مرکز ترنکوټ ښار اړوند د بردی د سیمې اوسیدونکی دی او له شلو کلونو راهیسې د نسوارو کولو په نشه روږدي دی. دی وایي دغه نسوارو کولو د ګڼو روغتیایي ستونزو سره مخ کړی دی.
داسې په تکلیف کړی یم، تباور وکړه چې معنا فکر مې خراب سي، بس جوب ته لاس کوم چې وم دبلې مې رښلې وې، نسوار مې کړی وې. نو نور د میډي مریضیم سره ته پیښی، مثلا د پښتورګو مریضیم سره ته پیښی، نو مشکلات یې ډېر دي. همېلې دا دي چې بس دا نسوار چې وکم دا ترخی وبنه دي، دا ځي میډي ته. نو بارا بیا دا ناوړي زنسم چروالای هیڅ شی معنی نسم خوړلای، چې یو خرم ازمولای نسم.
حفیظ محمد الله بیا د ترنکوټ ښار یو بل وسیدونکی دی، وای لکلون رئیس د نسوارو په نشه روږدي دي او اوس یو ډیر بد احساس کوي. د چې جنیس د کړې هم کړې ازادي راډیو ته ویل چې دغه نشي توکي د روغتیایي زیانونو ترڅنګ د اسلام له نظره هم آرام دي.
تقریبا دغه شپږ وکاله کېږي چې نسوار کوو. دا نسوار خو چې دی هر څوک باید دا کوشش وکړي، نه دی چې پرېږدي، خو وینه چندانې عمل نه دی. بس کار دی، بس کار کوم مرتې ته معلومېږي چې صغیره ګناه ده، نه دی؟ او صغیره ګناه باندې همیشه توب کول، بیا کبیره ګناه ځین جوړېږي، نه دی؟
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت تیر کال د تنباکو د نه کارولو نړیوالې ورځې پر مهال ویلي و چې په افغانستان کې په کلنی ډول 21% کې مړینې د تنباکو د کارولو له امله رامنځته کیږي. یو شمیر روغتیایي کارپوهان وایي د روژې مبارکه میاشت چې مسلمانان د ورځې په اوږدو کې له خوراک، څښاک او نشه یي توکو له استعمال څخه ځان ساتي، د روژدي کسانو لپاره له نشه یي توکو څخه د خلاصون یو ښه فرصت دی. په اروزګان ولایت کې د ولایتي روغتون پخوانی رئیس او متخصص ډاکټر امین الله توکي ازادي راډیو ته وویل
تعهد په کار دی چې دی خپل تعهد ولري سره، بس کېدلی شي چې دغه روژه هم سبب شي سره میوجاتو دا شم او سره وخوري، سره روژه کېدلی شي چې پاته شي، دغه مواد مخدر کېدلی شي چې
د روغتیا نړیوال سازمان د شمیرو پر بنسټ په ټوله نړۍ کې هر کال د تنباکو لرونکو نشي موادو د استعمال له امله لږ تر لږه 8 میلیونه کسان مړه کیږي.
په کونړ کې څپلۍ ګنډون کې وایي په هیواد کې له سیاسي بدلون سره کارونه کمزوري شوي دي. د دوی په وینا په خو به ورته د روژې ل پایل وړاندې ډیر شمیر کسانو د چپلو جوړولو فرمایشونه ورکول، خو اوس یې هغه مزه نشته. دوی ویل تر 400 او نورو دوی شې او مضبوطی چپلی جوړوي، نو له خلکو هم غواړي چې د کورنیو تولیداتو اخیستو ته مخه کړي چې له یوې خوا سلګونو کسانو ته په کور دننه د کار زمینه برابره شي او له بل پلوه هغه پیسې چې د څپلیو او بوټونو په بدل کې بهرنیو هیوادونو ته وړل کیږي هغه په هیواد کې دننه پاتې شي. د دې موضوع تفصیل د ازادي راډیو د خبریال په دې راپور کې اورو.
15 سیدان ګل د اسدآباد خارګوټ یړوند د خاروالی په مارکیټ کې د چپلو ګنډلو هټۍ لري. سیدان ګل لګی دی او د نوو چپلیو لپاره څرمن د لرګي پر څټکي وهي څو یې نرم کړي او په ربړي تلي کې برابره شي. هغه وایي د تیرو اخترونو لپاره به د روژې میاشتې له پیل کېدو وړاندې لسګونو کسانو د خپلې خوښې چپلیو جوړولو لپاره فرمایشونه ورکول او دوی به هم ورته د هغوی غوښتنې سره سمې سپلۍ جوړولې، خو اوس یې بازار سوړ شوی دی.
400 سخت سپلۍ جوړو په کونړ کې. نور کلونه به ډېر مشتریان راتله، مونږ ته ډېر اډرونه به مونږ اغستل، سکل هغسې کارونه نشته. اقتصادي ستونزې دي، مشکلات ډېر دي، د خلکو سره پیسې نشته دي. زمونږ کارونه باندې ډېر منفي اغېز کړی. دا ډېر ښه کیفیت لري، ښه شیان د خارج نه راځي او دلته مونږ خلکو ته جوړو تي. ډېر زر د منځه ځي، هغه په ماشین جوړې شوي، ماشیني زمونږ د لاس کاری ښه کاری.
په دې هټۍ کې درې نور کاریګر هم کار کوي. دوه تنه رینه په لاس پر څپلیو بخۍ وهي او بلې بیا د ربړ او څرمنی اضافي ځایونه پر قینچي پرې کوي. په هیواد کې روانو اقتصادي ستونزو یوازې د څپلۍ ګنډونکو بازار کمرنګی کړی نه دی، بلکې د څپلیو چپړو او بوټانو پلورونکي هم ورته ستونزې ګالي. 30 سلیمان دواړه لاسونه په خپلو تشو ایښي او په نشت بازار کې خپلې راوړې سودا ته په دوکان کې حیران ولاړ دی. وایي
تیر کال په پرتله چې اوس کم دی، بازارونه ډېر ځوی په دې ځکه اقتصادي بحران دی، د خلکو سره معاشات پیسې نشته. غوښتنه مو دا ده چې بس د خلکو وګړو ته د کاروبار زمینه مساعده کړي، په دې خاطر چې خلک د اقتصادي بحران نه وباسي بیا به زموږ کاروبارونه هم یو څه ښه شي او خلکو ته په غریبۍ څخه به هم خلاص شي.
په کونړ کې د کارګرانو او صنعتکارانو د ملي اتحادی استازی شاولی خان سالارزی وایي په هیواد کې د روانو اقتصادي ستونزو له امله زیاتو کسانو خپل کاروبارونه له لاسه ورکړي او که حکومت د یادو مشکلاتو د حل غم ونه خوري نو د بیروزګارو کسانو شمیر به نور هم زیات شي.
په کونړ کې ډېری ځوانان صنعتکاران خپل کارونه یې د لاسه ورکړي او د بیروزګارۍ څخه سخت شکایت کوي. د اسلامي امارت د مشرانو څخه مې هیله ده چې خصوصي سکتور ته د کار د لازم شرایط برابر کړي او خلکو ته د روزګار د پیدا کولو کې خپلې هڅې ګړندۍ کړي.
په کونړ کې چارواکي وایي مشرانو یې هڅې پیل کړي چې د مامورینو د معاشونو د ورکړې په څیر د نورو هیوادوالو ستونزې هم هوارې کړي. د کونړ اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف ازادي راډیو ته وویل
د ولس چې کوم ستونزې دي لله الحمد هغه په حل کېدو دي. څرنګه چې د معاشاتو مسله وه هغه الحمدلله په ښه طریقه حل شوله، خلکو ته ټول معاشات اصول شو. دغه شانه د نورو خلکو چې کوم کاروباري ستونزې دي انشاءالله هغه به هم حل شي. امارت اسلامي په کوشش کې دی، د ټولو نه غټ کوشش یې په اقتصاد دی، د خلکو د کارونو په ښه کېدلو دی او همدغه شانه د بیا رغونې کارونو ته توجه ده چې د هغې نه ډېر غټ غټ قراردادونه الحمدلله هغه دی وشو څه کېږي.
په کونړ کې څپلۍ ګنډونکي او پلورونکي په داسې حال کې د بازار له نشتوالي شکایت کوي چې د هیواد په بیلابیلو برخو کې د هرې برخې کاروباریان، سوداګر او د صنعتي فابریکو سختنان له ورته مشکلاتو سر ټکوي.
آزادي راډیو د ټولو ده، خو د هیچ چا نه ده. ستاسو ده ځکه چې ناپیېلی ده او د هیچ چا نه ده ځکه چې په هیچ چا پورې تړلې نه ده.
سلام علیکم، زه لګمن ملنه خبرې کوم. دا مواد راځي دا ټول ملکان خوري، موږ د غریبانو لپاره چیم نه کیږي.
بلې، السلام علیکم، زه محمد نصیر له هلمند ولایت هم ساکلاد ولو سوالي استاذ رب تباس کیم. زموږ سړک د دریجې څخه تر مساکلا پورې ډېر کمزوری دی، ډېر سره خراب دی. دغه هیله کوم چې لوړ پلو چارواکو ته غوره شي، بیا تر کجکي پورې د دریجې ته تر کجکي پورې ډېر سره بندوک دی، دا سړک دی راته جوړ کی مریض تر ډاکټر رسو ختم. السلام علیکم.
السلام علیکم جی ہمارا کو سے خصوص ہمارا خبر کو جزما پیغام بیمار اسلامی مسلمان خبر ہے مہدر ہیں جو خصوص اور گجے کی حکومت کو چانو شی دی یو کو سر ہم رسنا دے سر جائے خلق کو تکارتن اور کو سے دی نے سن لبر نہ تر جزر پر افغانی ور کو کی جی یہ کو چانو سر دی مور اور میرے چران کی
دا ازادي رادیو پروانه خبرونه کې وړاندې ازادي او اوریدونکو پروګرام لرو. په دې پروګرام کې ساسو په ځاګ غند سب شوی پیغامونه لرو، خو مخکې تر دې چې دې پروګرام ته مخه کړو خبرونه. واشنگتن یو ځل بیا پر طالبانو ژغ وکړ چې لنړیوال ټولنې سره د شو اړیکو د پاللو لپاره دی د افغان چونو شونځي پرانیسي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت بیان نیټ پرایس تیر شپه ناوخته په واشنگتن کې خبري غونډې ته وویل طالبانو لشپژم ټولګیو پورته د نجونو د زده کړو پر بندیز نه یوازې لنړیوالې ټولنې بلکې لخپل خلکو سره هم کړېشمنې ماتې کړې دي. د هند بهرنیو چارو وزیر اس جی شنکر د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتیرش سره د افغانستان اړوند مسایلو باندې خبري وکړې. شاغلی جی شنکر د دې خبرو په ارتباط نن سهار ټویټ وکړ. جی شنکر چې امریکا ته پر رسمي سفر تللی په خپل ټویټ کې لیکلي چې د ملګرو ملتونو سرمنشي سره د افغانستان په وروستیو تحولاتو باندې خبرې کړې دي. د هند بهرنیو چارو او دفاع وزیران دا اونۍ له خپلو امریکایي سیالانو سره هم د افغانستان پر حالاتو شهیدلي. د راپورونو په اساس دواړو لوریو په طالبانو ژغ کړی دی چې دا ډاډ ورکړي افغان خاوره به د هیڅ هیواد پر ضد د حملې لپاره بیا نه کارول کیږي. په شمالي وزیرستان کې نه پاکستاني عسکر وژل شوی دی. په سیمه کې یوه امنیتي چارواکي چې نه یې غوښتل نوم یې واخیستل شي د ازادي راډیو مشال څنګه ته وویل چې پرون په دتخیلو کې اوس سرتیري د مخالفو وسلوالو په برید کې ووژل شول او تر دې یوه ورځ مخکې په میرالي او شام سیمو کې دوه پوځیان وژل شوي وو. د پاکستان پوځ په میرالي او شام سیمو کې د خپلو سرتیرو د وژلو تایید کړی دی، خو په دتخیلو کې د وو پاکستاني عسکرو د وژلو پیښه تر دې دمه رسما نه ده تایید کړې. له اسرایلی پولیسو سره د فلسطینیانو په تاسو شخړو کې لښ تر لښ 125 فلسطینیان ټپیان شوی دي. دا خبره د فلسطین سری میاشتې ټولنې نن وکړه. شخړه د بیت المقدس د الاقصی جومات په انګړ کې داس وخت وشوه چې د روژې مبارکې میاشتې دوی اونۍ پوره شوې. د اسرایل پولیسو په یوه اعلامیه کې ویلي په سلګونو فلسطینیانو د سهار تر لمانځه وروسته د یهودانو عبادت ځای ته چیرمه پټاکۍ وچولې او ډبرې یې وویشتلې. د فلسطین د بهرنیو چارو وزارت ویلي د دغه جنایت او د هغه د عواقب مسؤلیت په مستقیم ډول اسرائیل ته وړي. د روسي دفاع وزارت نن خبرداري ورکړ چې د اوکراین پر پلازمینه کیف په خپلې حملې سخت کړي. وزارت تر دې مخکې اوکراین تورن کړی و چې د روسي پر سرحدي ښارګوټو حمله کوي. دا بیان داسې مال ورکول کیږي چې پرون د روسي یوه جنګي کښتۍ په تور سمندرګي کې ډوبه شوه او دا د روسي لپاره یوه سیمبولیکه ماتې ګڼل کیږي. د اوکران ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی د روسیې د یرغل په وړاندې د خپلو وګړو جګړه وستایله.
ازادي او اوریدونکو،
د ازادي او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بل خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په دې پروګرام کې هم اوریدونکو پر بیلابیلو مسلو راته پیغامونه پریخي. د پیغامونو یو برخه د روژې په مبارکې میاشت کې د لوړو بایو په اړه باندې ده. مونږ د لوړو بایو د کنټرول پر لارو چارو باندې د کابل د خاروالۍ له ویان نعمت الله بارکزي سره مرکه هم کړې ده. مرکه ورسته درته په خبرونه کې لرو، خو اوس راځي چې ستاسو پیغامونه واورو.
السلام علیکم و رحمت الله و برکات. ما سلام دې زبی الله مجاهد ته ورسی جو ورته وای چې دا ډالر په 1350 خولې پښپانه سو او چې په 1500 پښپانه سو دې ملت ته تباہ کړي. دا سره کوم حکومتداري ده ته دا شهروالان باندې امر وکړي چې خو نه لښته کی کوزر خو نه په لار دې ډالر په 1500 افغانۍ دې دا ورته سره کوم حکومت دې چې ته مخانه سي جوړلای نه په یو دکاندار سي زور نه رسي په تجارت سرمایدار سي زور نه رسي نه نرخونه راښته کوي.
ټول ملت داد وې استی د لاس د انور خو خو به رښتا کولای شي دا په خارجانو پر اړه نه لري. والسلام علیکم ورحمت الله وبرکات.
وعلیکم السلام علیکم. زه نور محمد د پکتیکا ولایت باډر نه خبرې کوم. زما د ای پیغام دی دا غره تانه شرشي یو حکومتي چرواکي تا ورسیږي. وروره هلته خو ګرانی ګرانی ده. سمندونه دومره ګران دي. روژه د خال بیچاره غریب دی. باډر باندې دومره پیسې ګمرک اخلي چې هغه څوک برداشت کولی نه شي. څلور پنځه لکه روپۍ په یو لارې باندې اخلي. دغه ګمرک هغه شکم شوی وی یم اف شوی وی دا به وزله غریب خلک دی. د دکندوران چې دا ګمرک په لارې ورکوي هغې په سامان باندې تسخیموي. هغې درد تکلیف او غلط ته رسیږي. عوام ته رسیږي. دکندوران ګرام نه دي. سامان باندې هغې خرڅه تسخیموي. سامان عوام ته چېږي په دې باندې خونه کېږي.
سکسي د شانګران تاریخ یې بند کړله او شان بیخي بې حده ګران شوي دي. او دغسې نه کوي متوجه شي. ده د طالبانو بېخي لاس را اچولی دي. درچا سکسي غواړي شي کوي. دا باید نه که سره اصلاح شي.
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه عبدالقدیر من ولایت مرکز سرکار صاحب نه دا پیغام تاسو ته رسیدم چې دلته د هلمند د ښار د طالبانو د ملکونو چارواکو څنګه دا غوښتنه ده چې د هلمند روژې مبارک پر رسېدو سره دلته د لښکرګاه په ښار کې د خوراکي توکو بیې ډېرې بېحده لوړې شوي دي او دېڅه زموږ دا غوښتنه ده چې دوی دغه د ښار نرخونه کنټرول کړي او د نرخنامې وویشي او د نرخونه ارزانه کړي. وسلام به احترام.
السلام علیکم. زه د ننګرهار ولایت د لالپور ولسوالۍ د چکنوه د کلي نه ګلدین تاسو سره په تماس کې ما د زړه له کومې سلامونه ټول اورېدونکو ته وایم او په خاصه توګه د ازادي راډیو کارکوونکو ته وایم. دا د سلام زموږ د درخواست دی چې ګرانې نیکه متیانې خو بې اندازې ډېرې زیاتې د ګرانوالي بېسادي ډېرې زیاته خاطرې ده. خو د دې روژې په میاشت کې بیا لس چنده شل چنده هر یو شی ګرانېږي. دولتي چارواکو ته زموږ د درخواست دی چې دا کوم تاجران چې کوم یوټونه چلوي یا دوکانداران او دغه یوټونه زور خو ډېر بالکل څوک راوړی نه شي او باید چې دا خلکو باندې وګرځي او دا خلک ښاروالانو والا همدارنګه محصول کسان دا کوم نخونه چې دوه لوړ لوړ چلوي باید چې دا او بیا په خاصه توګه دولتي کارکوونکو ته زموږ د درخواست دی چې څومره محصولونه اخیستل کېږي باید چې د روژه یا د رمضان په میاشت کې ډېره ګزاره وکړي او دا غزور چې کوم دی دا ټول غریبو خلکو نه وځي. هلته چې لس روپۍ هلته چې زر روپۍ محصول واري دلته موږ نه دوه زره زور وباسي. که هلته دوه زره واري دلته موږ نه پنځه زره زور وباسي او څومره مالدار خلک یا څومره همکاران یا مرستې چې کېږي باید چې د غریبو خلکو سره چې بېچاره یې خواران هغو ته مرستې وشي او داسې نه چې یو بل پرېږدي بل کلي کې خلک لیږي داسې کړنه غواړو او بای چې زموږ په خبره باندې تسلیم ونیول شي. وسلام ګلدین چې تکور وایي.
اوریدونکو دا وو ستاسو پیغامونه چې په خارونو کې مو د لوړو بایو د کنټرول په اړه راته پریخیو. موږ په کابل ښار کې د بایو د کنټرول پر لارو چارو د کابل ښاروالۍ له ویاند نعمت الله بارکزي سره مرکه کړې ده. له ښاغلي بارکزي نه مې په پایل کې وپوښتل چې د کابل ښاروالۍ اقدامات دا مهال په کابل ښار کې څومره محسوس دي او د بایو د کنټرول لپاره یې عملا څه کړي دي؟
د کابل ښاروالۍ عملا څلور څلوېښت ټیمه یعنی د بهر نهی کې دوه ویشت نهی لر بهر نهی کې دوه ټیمه یو سیار ټیم دی د شکایت ټیم دی همدا اوس هم په سای کې دی. د کابل ښاروالۍ په هدایت دوی ورځې مخکې یو عاجله جلسه وه. دا ول چې د بای باد په کلکه توګه کنټرول شي. نو په دې کې درې صاحبان د ټولو زنونه نن هم پرون هم پر دې باندې مشتې وه. بیا هم که زموږ د ښاریانو کوم شکایت موجود وي ولی چې په دې کمیشن کې یوازې کابل ښاروالۍ نه ده پدې کې د کورنۍ چارې وزارت با صلاحیت استازي د تجارت وزارت با صلاحیت استازي د اوتاغای تجارت د لوی چارندوالۍ د استخبارات او همدارنګه زموږ د کومه مواد چې په نخنامی کې دي د دوغو د هر صنف مشر مرسره ده. یعنی کله چې موږ یو دکان ته ځو د وړه ګران خرڅوي د وړه واردونکي مشر مرسره په کمیشن کې دی را سره راځي. دغه نرخ هم چې موږ ټاکو د دوی په همشه په همغږي او امانګي باندې ټاکو د زمور سره دی. عموما د ګران پروشیان چې کیر دی د ظلم له لاسه کیر د دې د لاس نه کیر چې څوک وای وروره د وړه ما ګران اخیسته د ګران خرڅول چې دغه اومجه واردونکو زمور سره په کمیشن کې ده. نو دا کار سره باندې ان شاء الله خاص مشکل نشته، خو خاصتا د خلکو څخه مغشتنه دادی کله چې یو څوک پر تاسو باندې یو شی په یو پچپوسه په یو چیرې ګران خرڅوي 0015 9 8 8 8 ستاسو په خدمت کې دی. لطفا د زموږ سره اړیکې ونیسئ، بیا دې وګوري آیا موږ راځو که نه راځو، او مشخصا په کابل ښار کې دا موضوع مو تر کنټرول لاندې راوړی ده، د خلکو نیوکې پر ځای دی، موږ منو او په هیڅ ډول نه پرېږدو چې څوک د کابل په ښاریانو باندې ظلم وکړي.
بارک زای صاحب، له ولایتونو چې موږ کومې اړیکې ترلاسه کړې هلته د توکو بیې لوړې وې، او ویل چې ښاروالۍ یا دوه دوه نیمې میاشتې مخکې نرخنامې ورکړې، مثلا قصاب ته نرخنامه ورکړه، د غوړیو او وریجو او اوړو پلورونکو ته هم یا د خوراکي توکو پلورونکو ته هم، اما وایي چې اوس ترې سرغړونې کېږي. آیا په ولایتونو کې هم کنټرول همداسې دی د ولایتونو په ښارونو کې؟
داسې دی چې د کابل ښاروالۍ صلاحیتونه واضح دي، د کابل په 22 کې زموږ صلاحیت دی او موږ دغه موضوع مخته وړو، او د ولایت له خوا مخا جلا اداري ورته موجود دي، اورګانای مال دي، او فعلاً د کورنیو چارو وزارت پورې مربوطې چې هغوی به خامخا په دې موضوع کې جواب ووي. او راځو پر نقنامی باندې. نقنامی داسې ټاکل کیږي چې په کابل ښاروالۍ کې چې هغه کمیشن جوړ شوی دی په نامه د مان احتکار او کنټرول قیام، چې کابل ښاروالۍ به مولوي صاحب عبدالرشید بلوچ یې براس کې دی او ریاست یې مخته وړي، هغه داسې ټاکل کیږي چې په هر اونۍ کې، یعنی په هر ورځو کې دغه نقنامه ټاکل کیږي. کچیر بیا د ډالر روبې یا د سینوسانات ولري، بیا په هر دوه ورځو کې هم ټاکل کیږي. یعنی موږ مستقیمه ډالر ته ګورو، دغه د نرخنامې بنسټ او مبنام چې جوړ شول دا ول چې ډالر یو ځل پورتس باندې نرخونه ورسره پورتس والا، کله چې ډالر بیا کښته شو نرخونه هماغه ځای د پورت په حالت کې ولار پاتو، د همدې له امله جوړ شوي دي. دا نو په دې اړه باندې موږ مشخصه ټیمونه لرو چې کار کوي، او دغه تجاران چې موږ سره په دې کمیشن کې دي، د دوی څخه هم نرخونه اخلو، د بندرو څخه هم نرخونه اخلو، د هماغه هیواد چې هغه شعر او وردیږي افغانستان ته هم نرخونه اخلو، بیا د کرایه د لارې څو چې کابل ته را رسیږي، څو چې په ګودامو کې ساتل کیږي، څو چې د پرچون فروش ته او مستهلک، یعنی هغه خلک چې ځینې استفاده کوي، هغوی ته رسیږي د ټول په نظر کې نیول شوي دي، یو ښه جدول د ځان لري او د هر چا ګټه معلومه ده. نو پر دې اساس باندې موږ مخته ځو.
بله، او بارکزای صاحب، که دغه جدول له تاسو سره یې د بیلګې په توګه، که تاسو مثلا یو څوک چې د روژې په شپو ورځو کې یا په همدې اونۍ کې سودا اخلي د کابل په ښار کې، ویلی سئ ورته چې مثلا د یو بوجۍ اوړو، یوې بوجۍ وریجې، یو پیپ غوړیو یا یو بشکې غوړیو بیه څومره ټاکل شوی دی؟ ممکن اوریدونکي نه وي پوه تر اوسه یا دغه نرخنامې ورته نه وي رسیدلي.
داسې نظام داود د ټولې تاسو ولما وایم، د دې موضوع داسې دی چې موږ نولس کلمه فعلا په دې دغه کې نرخنامې کې لرو، دغه نولس کلمه ټول مهم اقلام دي چې هغه دغه ورته وایي مواد اولیه چې ورته وایي. نو په دې کې د ډوډۍ قیمت ده چې هر ډوډۍ باید 150 ګرامه لس افغانۍ ده، که جوړې دودی ډوډۍ یا غټ ډوډۍ 100 افغانۍ قیمت ده، باید 300 ګرامه، او دغه نرخنامې د ټول اصنافو سره ده. کله چې دا نرخنامې جوړېږي، یو خو دغه سوشل میډیا دی چې موږ یې خبرو، بل ملي تلویزیون دی چې موږ سره همکار دی، بل دغه ټول اصناف چې په کابل ښار کې فعالیت کوي، د ځان مشران لري چې مشران یې موږ سره په کمیشن کې دی. نو دغه مشران دغه نرخنامه مکلف دي چې هغه ټول دوکانداران ته ورسوي او خپل په دوکان کې دوی پرنټ کړی ولري. دا موضوع معلومه ده او په کمیشن کې باندې بحث شوی ده. راځو پر نور باندې. چلو رقم وړل لرو موږ، یو هغه ارد مروجي هم 50 کیلویی هغه 2290 افغانۍ دی، ارد عبدالی چې ورته وایي هغه 2380 افغانۍ دی، ارد د خپازی او د پاره هغه 2360 افغانۍ دی، او ارد وطنی چې ورته وایي 340 کیلویی وزن دغه پی کیلو راځي هغه دغه 2150 افغانۍ دی، او دا ورځی چې دی هغه اول ورځی هغه نامی ورځی چې مرتاسی ورته وایي برنج کونه چې ورته وایي 2500 افغانۍ دی، هغه برنج سیلی ناو چې ورته وایي 2280 افغانۍ دی، او برنج سیلی چوچه چې دی هغه 1200 افغانۍ دی، او همدارنګه برمل ورځی 100 افغانۍ دی، پی بوجی پر غوښو باندې د پسه غوښه 400 افغانۍ، گوشت گوساله 400 افغانۍ، گوشت گاو 300 افغانۍ، او د چرګانو غوښه 100 افغانۍ، تیل پټرولي 92 چې ورته وایي 400 افغانۍ، ایراني پټرولي تیل پټرولي ایراني چې ورته وایي 200 افغانۍ، د ډیزل او تیل هغه 90 افغانۍ، او د ګاز مایع قیمت 40 افغانۍ دی. یعنی موږ دا په نظر کې نیولی دا که چیرې د وړو پر برابر باندې یو قیمت ورکړی وه، بیا دلته کیفیت له لاسه تله، و څلور رقم وړه دي چې هر یو د ځان یو یوزج یا یو مصرف لري، ځینې په خپاجي کې مصرفي، ځینې په کورو کې او نور موادو باندې. د هر یو قیمت معلوم دی.
څه فکر کوئ د اوریدونکو شکایتونه ولې لا هم پر خپل ځای دی؟ فکر کوئ دغه نرخنامه سمه نه عملي کیږي او کنه فکر کوئ چې کابل ښار کې وضعیت ښه دی نور ښارونو کې ممکن نه وي عملي شوی؟
تاسو وګورئ، بیا تاسو یادونه کوم چې کابل ښار ولې دیوال د کابل ښار مسؤلیت په غاړه لري، نور مرګري به هلته نور ولایتو کې کار کوي. یو بل په یو ښار کې چې 2 میلیونه خلک ژوند کوي، سل 200 یا 300 شکایتو خامخا کیږي چې هر رقم دلته پکسي. زموږ هدف دا دی لوی منډه، یعنی چې موجودی په کابل ښار کې اول نه یي، دوم نه یي، څلورم نه یي، شپږم نه یي، دریم نه یي، هر ځای کې دا منډه یعنی موجودی. زموږ عمل خامخا شکایتونه به کیږي، دا به منو د همدی له عمل مو د غشمیره ورته جوړ کړی دا چې خلک مورته زنګ وایي که چیرې زموږ هغه ټیمونه شیرږي د دوی د زنګ پر برابر باندې چې مور سره دوی تماس نیسي، مورته یې ولرېږو که څه مشکل نشته، مور د ښاریانو په خدمت کې اوسلر وي ساعته.
بله، او تر اوسه داسې اقدامات هم عملي تاسو کړي چې مثلا دوکانونه مو یا دوکانداران مو د سرغړونو له کبله بند کړي وي یا له فعالیت مثلا غورځېدلي وي؟
دا چې وګوره، دا تقریبا 2 میاشتې کېږي دا نخنامر په مختلف اشکالو باندې په مختلف ورځو باندې ټاکل کیږي. موږ ډېر خلک هم لاکو موږ کړي مو دي، امو جریمه کړي دي، او کچېری یو څوک بیا مقرر رن دغه تخلف وکړي دا مو معرفي کړي دي. لوی څارندوالي او کورنۍ چارو وزارت دا خبر هر ورځ روان دي، زموږ نشرات معلوم دي، موږ هر ورځ دغه موضوع کو او ډېر خلک اصلاح سوي دي. او مشکل دا دی چې ځینې خلک پر خلکو باندې ظلم کوي، که یو څوک موږ د ټول دوکانونو توګه چې ملا کوم کړی دي او مخالفین موږ کړی دي، یو نه وای چې ما په ګران اخیستې دي. کچېرې دی د دروغ ما ته وای دا وړه ما ګران اخیستې دي، د دوی هغه مشر چې وړه راواړه دی کابل ته دی زما سره دی، د اصلي قیمت ما ته وای. او ځینې خلک بیا نفس یې غاشت دی پر دې چې د پریو وړه پریو بوجي وړه باندې سلام باندې کاشو کې دی 500 افغانۍ کاشو غواړي. وردا خبره نه پریرتو پکلاکه ورته ولاړ یو او زموږ ټیمونه خپل کار کوي. او کابل ښاروالي پر شش شکل باندې دا خبره مدیریت کوي. وا که شکایتونه به شمیره موجوده موږ هم د دې خدمت کې اوسه.
بله، کور ودان اوروسته پښتنه اوریدونکو ته څه ډاډ ورکوي؟ آیا له روزې نه وروسته به هم ستاسو دغه فعالیتونه همداسې دوام ولري او کنه دا فعالیتونه به فقط روزې پورې محدود وي؟
دا خو روزې پورې نه محدود دي وروره، دا 2 میاشتې کې چې موږ د نخنامې ټاکلې دي، تقریبا نن د روزې 15 ورځ ده. نو پر دې اساس باندې موږ د څه یو کار کوو چې دغه نخنامه څو چې د ریاست وزرا حکم چې موږ سره راغلی ده څو چې هغه ووایي او هغه دوام ولري، موږ کارم ورباندې دوام لري. او د نرخونو ټاکل د کابل ښاروالي وظیفه ده، دا کار مخته وړي او نور ارګانونه هم ورسره همکار دي. هدف مو دا دی چې پر خلکو باندې ظلم نه وشي، که بیا بل سیستم رامنځته شول هغه خامخا اعلانېږي خلکو ته او ورته خلکو په خدمت کې.
ډیره ډیره مننه کور مو ودان د کابل ښاروالۍ د نشراتو مشر او د عامه پوهاوي مسؤل نعمت الله بارکزی و چې له ازادۍ رادیو سره یې خبرې کولې.
زما بریاوې:
که تاسو په خپل شخصي، ټولنیز او یا ښوونیز ژوند کې یو وړه بریا هم لرئ او غواړئ له نورو سره یې تجربه شریک کړئ، موږ ته خپل پیغام راولېږئ.
له پیغام وروسته موږ تاسو سره اړیکه نیسو، د بریا پر راز مو خبرې کوو او مرکمو په ازادي او اوریدونکو پروګرام کې خبرو.
د شمیرې ته لاند پیغام ثبت کړئ: 00400 22 11 24 115.
شمیره بیا تکرارو: 00400 22 11 24 115.
اوریدونکو، اوس هم ستاسو یو شمیر نور پیغامونه اورو چې پر بیلابیلو موضوعات مراته پریخې دي.
بلیا، سلام علیکم. سلام علیکم. د نن د ساري څخه ساتره ساري کیم. هغه هم چې یو ځو خاص په شاده د نوو د ساري ته مو چې راځو کوم یو ځوال ته ولا څه ده. دا د مو چې د ټول سره وو چې کوم څه نو وو چې لکه چې خلک
آزادی ریڈیو تو سلام قوم احترامات اڑان قوم د ہلمند سخ بڑی خواہشمی سر میں خبر ترلا سکی دی خمتا اسپانہ دے ہلمند پہ ولایت کی یو سلوا کیا معمرین و ملازمین دے یو سلوا کیا مشتو جی دے یو سلوا کیا خود یہ وطن نہ دی ور کرے نوځنه په رمچ پڅو انا لکه سرګي سرګي سرپنځي کې دغه غږ تر واغ وای او چې کومه کې کړی دی دغه تاریخ والا وسره وتی چې هغه ماش ناختم په کښې کې دي چې د تاریخ د امبار وکه نه درودی دا هو سره دې کومه وکړي نو هغه امبار یې فرانی د تاریخ کې خدای ورسم کړه.
بلې السلام علیکم د هلمند د کجکي د ولسوالۍ خبره کوم. وروره دا پیغام ما پیغام خامخا خپور کړه چې دغه د امارات طالبان یې واوري. دغه زموږ د زندهور د ولسوالۍ د مرستې کارنې سره کمزوره دی، اکثر خو ته رسېږي اکثر ته نه رسېږي، کاټونه یې را کړي دي نه را کوي مرسته.
بلې السلام علیکم. ما د ازادي راډیو کارکوونکو ته ټولو ته سلامونه نیکېلې پېرزوینې. موږ په ګران وطن افغانستان کې د کندهار ولایت څخه خبرې کوم. موږ د افغانستان بچیان یو، ورور موږ شهیدان ورکړي دي، انسانان مو کړي دي په وطن کې. موږ د طالبانو څه دا خواهش دی ورور موږ په دمیسو باندې غږ وکړي دا درده خلکو ته په شفاف ډول باندې مرستې ورسوي. ډېره مننه.
اوریا ما دغه پیغام دی د سنګین د ولسوالۍ څخه زنګ درته وم. دغه مرستې د سنګین ولسوالۍ ته راځي. جنګونه وو، ټکان وو، خواري وو، تکلیفونه موږ ولس وړي دي او روپۍ داسې خلک وړي چې هغه اوس د حکومت خلک دي، په حکومت کې کار کوي، زموږ سره ناکي کوي. ما دغه پیغام دی چې دغه د ازادۍ راډیو نشر کړي د دارالوړپورو چارواکو پورې ورسېږي.
السلام علیکم. د ننګرهار ولایت د خوږیاڼو ولسوالۍ د فتح سرچي کرینا استاذ پیغام پرېږدم چې دا ته څو کسان ملکان دي. دا هغه کسان لیکي چې هغه یو خو په کارتونو باندې سل روپۍ د خلکو نه غواړي، او بل دغه کوي دا هغه کسان لیکي چې هغه دوی ورته محتاج دي او هغوی ته کار بندي، هغه کار په یا کلینیک والا یا موټر والا یا بل شي والا، او بس خوار غریب او بېچاره پرېږدي. او بس دغه مخه باید ونیول شي، او د موږ د لوړو مقاماتو نه غواړو چې د دغسې خلکو مخه ونیسي او داسې خلکو ته وخت ورنه کړي. وسلام به احترام.
زه جمال الله د هلمند ولایت نه د علي ولسوالۍ څخه ازادي راډیو ته په خپل شهر کښې داسې وایم. دا چې په اوس وخت کښې د جنګ خبرې تودېږي دا زموږ لپاره د شرف خبرې دي. موږ په ډېرو قربانۍ د جنګه وتلي یو. مننه د هغه ټولو مسؤلینو څه چې موږ یې د جنګ ویستلو، یعنې د واده په مراسمو کښې نه د شپې نه د ورځې موږ یو ټاک اورېدلی دی. خدای دې نور هم ورکړي. د مشرانو سمه غوښتنه دا ده چې دوی حساب ته غاړې کښېږي. هر څوک چې جنګ ته لمن وي هغه باید په عام مازر کښې و محکمې ته را کش شي. د ازادۍ راډیو په خپلو پیغامو کښې وایي انتظار ختم شو، یعنې انتظار پای ته رسېدلی دی. نور موږ باید انتظار ونه باسو، هر څه باید جدي وشي. نو د جنګ خبرې دې ورکې شي. دا چې هر څوک کوي خجالت کوي، نور د خجالت خبرې موږ باید وانه وړو. د مشرانو سمه غوښتنه ده چې په عام مازر په رسمي شکل حساب ورته ولو ته حاضر شي. حساب به موږ هم ورکړو، دوی دې هم را کړي. مننه.
الو السلام علیکم. ازادي راډیو کارکوونکو ټولو ته سلامونه وایم. د اسلامي امارت نه مې دا غوښتنه ده وروره چې خلکو ته د کارونه پیدا کړي چې د خپل هېواد نه نه مهاجر کېږي. خلک پیسې په قرض او کور باندې راخلي د خپل هېواد نه ځي بل هېواد ته یو مړۍ ډوډۍ پیدا کولو دپاره. وروره زما خپله یو ورور ترکیه ته مونږ پیسې د قرض را واخیستلې او ترکیه ته ولېږو، خو په ایران کښې غلو نیولی، $1,500 غواړي. $1,500 زه د کمه کمه. زمونږ دا حکومت او زمونږ دا به کله جوړېږي؟ دا اسلامي حکومت دی، باید خدمت مونږ ته وکړي، زمونږ وګړي ټول په خپل هېواد کښې راټول کړي. زما پیغام نشر کوي. وسلام، الله سپارم.
عبدالحاجي یم د کندهار ولایت څخه. زما د ټولو تجارانو او د ټولو هغو خلکو څخه چې شتمن دي دغه هیله لرم. کوم د موسسې انجینران چې دي زه خپله معلول یم. د نورو معلولینو درد مې هم کړی. هېڅوک نه کومک ورسره کوي، نه پاملرنه ورته کوي. ډېر په دا ساراو کښې داسې معلولین شته چې هېچا نه کومک ورسره کړی دی. ولاکه په یاد دي فرض روژه ده، په هغو مؤمنان پسې دي په دغه وطن کښې ټوک ټوک او در بدره شوي دي. نور مو وخت نه نیسم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکات.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکات. څنګه یاست؟ ولس په خیر یې. محمد یم له کندهار د ولایت څخه خبرې کوم. زه معیوب یم. ما سره د مرستې شوې ده، نه وم دا اوس طالبانو مرسته را کړې ده، نه هم داسې په عمرو کښې نه عمرې را کړې دي. مسئله داغه سی بالا مایوب یم په وزوی منی ناشم رئیس سویس مرته لاله رسول سی داغه کار چې د رواني ورکی دا غمر سیز ما سره هم وو شکایت کیره چې سید السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
سلام علیکم زه پیدام احمد لغمانه يم د ایران د شیراز خاور نتاثر خبرې کومه. دغه تحولات چرار زم د پخوانی امنیتی ځواکونو او سربازو ما د امنیت ملي دا کوم تحولات چراغ ډېر بد حالات سره افغانان مخامخ شو، خصوصا دغه قاچاقي لاره باندې مونږ راغلو دغه په پاکستان په لاره باندې په سرایوان دغه غرو کې په مرد ایران ده او دلته ډېر وړکي ماشومانان تقریبا دوه میاشتې او داسې اته کلني همداسې سپینګیري داسې بیچارګان داسې اثر یې ما خپل په سترګو ولیدي چې بس بیچارګان هلته دې دنیا نه رحلت یې وکړله بیچارګان. او اوس هم دلته داسې راته مرضي ده چې د شیراز په خاوره کې په نارسیده د بېزاد درایي ورته وایي دلته قلات کې دوه دانې افغانان د چرګان ساختمانونو کې کار یې کوله، دلته هغې چې منډه یې وهله ماموران د سربازان راغلي چې منډه یې وهله هغه بېچارګان یې دلته شهادت یې ورسوه دوه دوه نفر افغانانو.
زما بریاوې
که تاسو په خپل شخصي ټولنیز او یا خوونیز ژوند کې یو وړه بریا هم لرئ او غواړئ له نورو سره تجربه شریک کړئ، موږ ته خپل پیغام راولېږئ.
له پیغام وروسته موږ تاسو سره اړیکه نیسو. د بریا پر راز مو خبرې کوو او مرکه مو په ازادي او اوریدونکو پروګرام کې خبرو.
د شمیرې ته لاندې پیغام ثبت کړئ: 00422114315.
شمیره بیا تکرارو: 00422114315.
د دې اونۍ آزادۍ او اوریدونکو پروګرام هم پای ته رسیږي. یو ځل بیا ل خپل همکار طاهر روخان مننه کوم چې د پیغامونو په تنظیم کې را سره مرسته کړې و. تر بلې خبرونې مو پلوي او بخون کې خدای سپارم.
مشته د خپل سیمې د وضعیت په اړه وایست. د ازادي رادیو د پیغام سپټون کې ته په دې شمیره زنګ وهلای سي او خپل پیغام سپټولای سي. شمیره دا ده: 00422114115. شمیره بیا وایم: 00422114115.
حقیقت کے اصل راز صداقت